لیږلی.
د زابل اوسیدونکي وایي د ولایت په ډیرو برخو کې ستونزې لري، خو د کرنې په برخه کې ستونزې زیاتې دي. د اصلاح سوو تخمونو نه موجودیت، د ویالو وران حالت او د کروندګرو حاصلاتو ته نه بازار، هغه ستونزې دي چې د دې ولایت بزګران یادونه کوي. کروندګر ادعا کوي چې چارواکي د دوی په نوم ډیر څه اخلي خو ورکوي یې نه.
سر یې څه نه د کلي خالص موږ نومان ویلي کې بعدا دوی په خپل نامه باندې یوسي بیا موږ لیدلی نه دي. دا درې څلور کاله کېږي دغه نومان نیول کېږي، بعدا دوی په خپله
خپل زما سره په جیب کښې وه، ریزره سره ستا نورې مو کړي دي، ولایت ته مو وړي دي، خو تر اوسه پورې چا زموږ سره همکاري نه ده کړې.
مونه چې راځي غیر مستحق خلکو ته ورکول کېږي، هېڅ چا ته دا فکر نه ورکول کېږي چې هغه مستحق ده. دغه زمینداري یې هغه یې وړه کوي.
د زابل د کرهنې ریاست چارواکي په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه کوي، خو د زابل د اوبو لګولو د رئیس عمر ګل د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دوی د خپلو امکاناتو سره سم هغوی ته خدمات وړاندې کوي. هغه که څه هم د خپلو مرستو او فعالیتونو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړې چې دوی ته زیات امکانات په واک کې نه ورکول کېږي.
امکانات چې زموږ سره شته دي هغه موږ نه دي سپمولي د خلکو نه، او موږ همېش دا هڅې کړې دي، پلانونه هم جوړ کړي دي، پروژې هم هغه ته لېږلې دي، مرکز ته لېږلې دي. یو لویه ستونزه چې د زابل په ولایت کې فعلا موږ ورسره لاس په ګرېوان یو، هغه دا ده چې د افغانستان دولت دومره بودیجه په خپل لاس کې نه لري چې هغه انکشافي پروژې په خپله مخته کې باندې بوځي.
د زابل ډېری اوسېدونکي په بزګري او د مځکو په کرلو مصروف دي، خو کرنې ته یې نه پاملرنه د دې ولایت محصولات کم کړي دي.
په بلوچستان کې د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر او د ورکو بلوڅو د کورنیو غړو په کوټه کې وروسته له هغې درې ورځنۍ د لوږې اعتصاب پیل کړ چې د کلات سیمې په عملیاتو کې د وژل سویو شاوخوا دیرشو تنو مړي د کوټې دولتي روغتونونو ته وروړل سوي دي. دوی وایي چې دا د ورکو بلوڅانو مړي دي خو د پېژندلو نه دي. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د کوټې دولتي روغتون ته پرون د شاوخوا دیرشو تنو مړي راوړل شول چې د داخله چارو د وزیر میر سرفراز بوکټي په وینا د کلات په جوهان سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې وژل سوي وو. خو د ورکو بلوڅانو لپاره د ږغ پورته کوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ وایي په اوسنیو عملیاتو کې هسې د وسلوالو د وژل کېدو ادعا کېږي، چې وایي دا په اصل کې ورک بلوڅان دي چې دوی د عملیاتو په پلمه مړي وغورځوي او رسنیو ته ووایي چې دوی وسلوال بلوڅان په عملیاتو کې وژلي دي. په بلوچستان کې هر ورځ خراب سوي مړي غورځول کېږي، خو حکومت ادعا کوي چې دا د خپلواکي غوښتونکو مړي دي چې په عملیاتو کې د ډزو په تبادله کې وژل سوي دي. خو په بلوچستان کې چې څومره عملیات هم سوي او خلک پکې وژل سوي دي، مړي ورک بلوچستان پیژندل سوي دي. د ورکو بلوچستانو لپاره د ږغ پورته کوونکي سازمان مشر نصرالله بلوچ د یک شنبه په ورځ د ورکو بلوچستانو د کورنیو له غړو سره په دې اړه د کوټې د پریس کلب څنګ ته د لوږې درې ورځنۍ احتساب پیل کړی دی. زموږ د دې احتجاجي کیمپ مقصد دا دی چې له بلوچستان امنیتي ادارو زموږ خلک په جبري ډول وړي دي. هغوی له څو کلونو راهیسې ورک دي، خو نه راخوشي کېږي، نه په حکومتي او نه په عدالتي کچه د هغوی د خلاصون لپاره عملي ګامونه اخیستل کېږي. د دې درې ورځنۍ احتساب په لومړۍ ورځ په احتجاجي کیمپ کې څو کم عمره بلوڅ نجونې هم ورسره ناستې وې چې د خپلو کورنیو د ورکو کسانو لپاره یې احتجاج کاوه. په دوی کې یوه بیبي نادیه هم شامله ده چې وایي نیکه یې علي اصغر بنګلزی له ډېرو کلونو راهیسې په مرمز ډول ورک سوی دی. زه د خپل نیکه د خلاصون لپاره د لوږې په احتساب ناسته یم. څوارلس کاله کېږي چې هغه په جبري ډول تښتول سوی دی. زه د انصاف له نړیوالو ادارو غواړم چې زما د نیکه او نورو ورکو بلوڅانو د خلاصون په برخه کې خپل رول ترسره کړي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوارالحق کاکړ د ورکو بلوڅانو لپاره د ږغ پورته کوونکي سازمان د مشر دغه ادعا ردوي چې ګواکې امنیتي ادارو دي په عملیاتو کې بېګناه خلک یا ورک بلوڅان وژلي وي. هغه وایي د دوی خلک د خپلواکي غوښتونکو په کیمپونو کې وسلوال فعالیت کوي، خو چې ووژل سي دوی وایي دا د دوی ورک خلک وو. د یادونې وړ ده چې د ورکو بلوڅانو لپاره د ږغ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ او د یوه ورک بلوڅ ځوان ذاکر مجید بلوڅ خور فرزانه مجید له 56 کلونو راهیسې د کوټې او کراچۍ د پریس کلبونو مخې ته پرله پسې احتسابونه وکړل، خو دا مهال هغوی د ورکو بلوڅانو د خلاصون لپاره په نړیواله کچه د ږغ پورته کولو لپاره په امریکا کې دي او سازمان یې له څو میاشتني ځنډ وروسته یو ځل بیا د لوږې په احتساب لاس پورې کړ.
زیندر سنگ مجبور دی آزادی رادیو دی ایپ ایم موجو کی سل آشاریا پینزو سپو کی آورم.
له میدانه.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لمریز لپاره د بهرنیو لوبغاړو د راتک په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس په د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ل رئیس ظاهر اخبار سره مرکه ووري لمړی راز راپورته د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لمریز لپاره بهرنی لوبغاړي د رسمي لوبو لپاره افغانستان ته راوبلل شول په دغو رزمی لوبو کې چې د رواني اونۍ په پیل کې وشوي دوو ایرانی او هندي لوبغاړو په دغو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې دواړو د افغان لوبغاړو لخوا ماتې وخوړې په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته که څه هم د رزمی لوبو افغان لوبغاړي تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوبو لپاره تلل خو دا لومړی ځل دی چې دوه بهرني لوبغاړي په افغانستان کې د لوبو لپاره زړه ښه کوي د ایران او هند دوه لوبغاړو د هوشرفو فدراسیون لخوا په هغو رزمی لوبو کې برخه واخیسته چې د رواني اونۍ په پیل کې په کابل کې جوړ شوی وي دغو دواړو لوبغاړو ته افغان لوبغاړو نصرت اخونزاده او قیس جسور ماته هم ورکړي د هوشرفو فدراسیون یو غړي او د یاد لوبو تر سره کوونکی احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د بهرنیو لوبغاړو پر اتاک سره د رزمی لوبو لپاره د ځوانانو ترمنځ لیوالتیا نور هم زیاته شوې ده
په لومړي ځل لپاره افغانستان په دې وته ونه ده د هوشرفو فدراسیون چې بهرني فایټران دعوت کړي په خوش بختانه فایل هم ډیر خو د افغانانو پر په تمام شو د دوه خارجي فایټرانو لیاو د ایران او بل د هندستان او نور دوی افغانانو ټول شو چې هغه ته ماته ورکړي او دا هوی ته په یو وخت کې هم ثابت کړي چې افغانان څومره لري زورلري استعداد لري دلته هم ماته ورکوي
ښاغلي هوتک ویل چې په دغو لوبو کې اته سیالۍ وشي چې دوی له بهرنیو لوبغاړو او شپږ نورې د افغان لوبغاړو ترمنځ وي د ښاغلي هوتک په خبره دغو لوبو سطحه له پروفیشنل لوبو سره یو شان وه د هوشرفو فدراسیون په داسې حال کې بهرني لوبغاړي افغانستان ته د لوبو لپاره راولي چې بدني روزنې ریاست او رزمي لوبو فدراسیون په دغو لوبو انتقاد کوي د رزمي لوبو د فدراسیون رئیس نورالله شاروخي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د دوی سره په همغږي کې نه وي شوی
د داسې مسابقاتو نیول په افغانستان کې د رزمي ورزشونو فدراسیون سره په تفاهم سره وشي د افغانستان د ورزش په ګټه ده د افغانستان رزمي ورزشونو فدراسیون د داسې مسابقاتو چې رسمي بنه ولري حمایت کوي د افغانستان رزمي ورزشونو فدراسیون یوازنه رسمي او قانوني مرکز دی او د ټولو رسمي مسابقاتو د نیولو صلاحيت لري
افغانستان ته په داسال کې د ایران او هند دوه رسمي لوبغاړي راځي او لوبي کوي چې لدی مخکې افغان لوبغاړو په دغه هیوادونو کې لوبي کړی دي د رسمي لوبول لپاره په افغانستان کې ډیر زیات مینوال موجود دي باز محمد مبارز احمد ولی هوتک سمی فیضی سیار بهادر زاده او زین نور لوبغاړي هغه سری دي چې د افغانستان لپاره پر رزمی لوبو کې ډيري اتلولي ګټلې دي او په افغانانو کې ډير زیات مینوال لري رپورت مو اوریدو هم ورزو مرکه ته د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ل رئیس ظاهر اخبار سره مو د هغه مظاهرو په اړه باندې چې دوی څو وخت مخکې کړي وي او د هغه د پایلو په اړه مرکه درته چمتو کړي دا مرکه الیاس صالح کړي
تاسو پیږی چې دغه مظاهره زمونږ طرف نه نه و بلکې د ځوانانو د طرف د افغانستان اولمپیک ادارې یو غیر انتفاعي او اجتماعی اداره ده زه فکر کوم چې رئیس به جمهور او رئیس به حجرایه د جهان په قانون باندې ډیر ښه پیږی زه رسما په سازمان جهانی سازمان خاصایی کې رسمیت لرم که دغه غواړي چې په د ورزش پر راس کې زه باید نه وم یا بل سری دغه راولي زه فکر کوم چې د قانوني لارې نه دغه راولي دغه بهتره ده یا واسنه اداره کې چې اوس رئیس به جمهور کامیابی لري او خپل ځان ته کولای شي چې سم نمره ورکړي اما د اداره ورزش ده نه باید چاته اجازه ورکړي چې د ورزش په کچه کې څوک مداخله وکړي او دغه اداره حکومتي را جوړه کړي زه فکر کوم چې دغه اعتراضات یا مدني اعتراضات وو امیدوارم چې په دغه مسله باندې رئیس به جمهور شو دانشمند سره د غور وکړي غیر دغه نه ورزش په تعلیق تدي یا دغه هرج مرج تنها په مرکز کې نه بلکې په ولایت کو په ولایتوم کې به ادامه پیدا
کړي. اخبار صاحب د بدني روزنې خبره چې د قانون من کولو د ورزش قانون من کولو په اړه کې خبرې کوله، تاسو له نظره دا خبره څه معنی لري او تاسو موقف په دې مسله باندې څه دی؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو په افغانستان کې ګرد خلق وړي شي په یو قانونمند جامعه کې بشوند وکي، او خصوصا د ورزش په کچه کې. دلته د اصلاحات خبره نه دی، دلته فقط سیاسي خبره ده. سیاسي خبره ده چې دغه قدرت نستنګه به استفاده وکي، یو قانوني پوښښ ځان ته را جوړه کی، او دغه فدریشنونه چې یو غیر انتفاعي او غیر حکومتي مرجع ده، فقط دغه هم د حکومت و چتر باندې راوړي، هر څه چې به زړې وغوړي هم څه وکي. فکر کوم چې دغه تاسو کې اجازه نه ورکي، او دغه مسله په دنیا کې هم داسې نشته چې په فدریشنونو او لمپوین کنه کې حکومت مداخله وکړي. که حکومت دلته غواړي چې قانونمند یو شی را جوړ کړي، هغه تربیت بدني دی را جوړ کړي. المپیک خپل ځان ته قانون لري، مقررات لري. که دولت غواړي چې دغه قانون په افغانستان کې نوی دی، المپیک دغه کېدای شي چې دغه جهانی سازمانونو سره خبرې وکړي چې مونږ د دوی د دنیا په کچه کې مونږ په دغه مسله باندې موافق نه یو، دغه کمیسیون مونږ وځو. فکر کوم چې المپیک جلا خبره ده او تربیت بدني جلا خبره ده.
او وروستي پښتنه اخبار صاحب دا دي چې بده داسې لانجور چې په منس کې راشي، تاسو څه فکر کوئ چې په لوبغاړو په دې باندې لوبغاړو باندې سونه بده اغیزه ولري؟
ولی راکه حکومت غواړي چې ورزش سلامت وسی، واضح شي چې خبره وکړو. که هغوی غواړي چې زه پر راست کې نه وم، زه حاضر یم چې د دغه وظیفه نه پخوا مې استعفی کړی و، اوس هم دومره ورباندې کلک نه یم چې سل پر سل زه باید رئیس د المپیک واوسم. د المپیک په کار کې یو افتخارات یوازې کار ده، هلته کومه تجارت نه ده.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزه په پاکو بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. چارواکی استعفا ته ملا تړلې ده، او هر ورځ یو نه یو چارواکی استعفا کړی وی، او خلکو هم د تیښتې لاره نیولې ده. څوک په سمندر کې ډوب شول، او څوک هم په لاره کې لیوان وخوړل. خو زیاتره چارواکی داسې مسمس کیږي چې ته به وایې د کوم آرام پرمختللي او ماړه هیواد چارواکی.